یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج اوقاف مشر یو وسلوال بریټ کې ټپې شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د جواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایی وژنه یاد کړي چې غاګې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپله دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتابه لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالی کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمه ته د وژونکو درونی او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ، میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 13 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی سطي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلي اردو پخوانی قمندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې ووژل شول. د تېرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری 4 ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي 2 توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له 2 اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2006 کال د جنورۍ د 3مې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشه یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شپږویشت نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ټرمپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې پنځلس نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوه کاله بند محکوم شوی وو. د ټرمپ د زوم او ځانګړي سلاحکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د اوه کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ټرمپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ټرمپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د راروان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د روان خبرونه په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نعمنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخني ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو ګوره خپل ماشومان مې دوغه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام ترو په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده، آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شئ، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدئ هم شئ. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د اندونیزیا د پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه د علماو سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړه مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو قربت ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې لروانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس دا چې ما افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کړی چې دواړه لور یو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که څه هم د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه دوری به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ولې افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوی وړاندیز تلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کی او په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد د اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و مو ورېدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیایي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې سي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپلو ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې، هغه وایي په رسنیو کې د ګوزن د ناروغۍ د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا په اړه اورېدلي، او له همدې کبله یې اوږده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو کورونو ور ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي مافیات مسؤول سیپدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا 1,24,000 ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یوه ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخته کولی شي. ماشومان موږ غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین ته اجازه ورکړي که په اړه طریق کې وي، که دې د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت ستامل سره لري، که د WHO سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت ستامه واخلي بل ارګان به طریقه به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل په کوم ځای کې دي. موږ چې دوی سره خبرې کوو وایي دا زموږ د قلات وطن خبر ده، دا زموږ د مشرانو کار دی.
ښاغلی بارک وایي په 2000 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزن ناروغۍ 45 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت سوي دي. د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخ نه نیسی. د جیډلی ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګذار ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګذار ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذار شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګذار ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 عرادې موټره او شاوخوا 1000 عدده بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیې کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6.5 تر 240 امپیره تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید سوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتنونه ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتنونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي سوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د هیواد په کچه 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتنونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پون 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 421 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږکال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایرس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر یې دې ته اړ کړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریشه او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشه. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیش دی. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دې د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا اووه ویشت زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا شپږ سوه زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسګونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دینی زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک چې تللې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطحه باندې خلک پاکستان ته تلل هلته ډېر مشکلات هم ګالل خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوي نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د خوړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي. فارغین لري هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس ته رسیږي خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو وی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې نجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس بابه دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس بابه مدارس کې تقریبا اووه زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نهه زره پنځه سوه اوناس یا نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
د ګاونډیو هیوادونو پر ځای په کور دننه په دیني مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دیني مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنی ویو په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 ته په اورید. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزی اونیس پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشت دي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونو یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بس د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي. په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی آزادی راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول هغه واما ولسوالۍ کې حتی د موږ د کامدېش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو، نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړي ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او تا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماش حواله کړی دا عبدالت عسکر ډیر سخت ضرورت لري. مریضانې دي، واورې تسوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه ایثار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخ را کولو نوم یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاسو په لیکه کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه کومه د کندهار ولایت د امنیت په اړه څه خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په هدا وحیله د خبر د اوربند کې فصل او کې دا د شرایط له لپاره فصل او خبر په څه په هیات کې مو امن وي او په څه د کې ټول ژوند کوي د دواړو څه د خبرې غواړو او د سولې. السلام علیکم.
راغان زابل ولایت سر دا سجد لیزل دا ما دا حکومت دا غشتن دا که دا مرسی سیدی دا دا غریبان نفر راغلی دی خودی طولی خپل و خولی دا ملو ملو خلبی تیورکیز ما دا غشتن دا طولی دا غریبان تورسی و
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونو نیمایي برخې ته ورسیدو او سم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتی چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د پولیسو ویان وایي چې دغه پیښه نن سهار په 14 امنیتي حوزې اړوند په چونې سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر ډول حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 230 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پا پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور مندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانوي د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې 60 کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالره ملکیتونه اخیستي او پانګونه کړې ده. په دیاره د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې 60 کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجې روانې دي او رسنې هم ډېرې بوخت ساتلې دي. د فرانسې د کنخار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشر لور دریغا او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاوند ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنۍ واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هیوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوسته او د بې پولي خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هیواد ته 105 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدیته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خورتاسو او د ازادې رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات مو اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه بشیر خوري، زمونږ ټولنه په اوس کې د خزو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو.
تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو لپاره نکاح کوئ د دې ټولنې له لارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاتې سوي وي، چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً.
ولې نه، لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په 95 کال کې تاسیس شوی دا واقعي چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو سټوري سره، د ډیرو معلومات سره زه مخامخ شوی یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زمونږ د کار نه، زمونږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته، نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاده کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مارک سره مخامخ نشې، کوم ګواښونه درته پیدا نشي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته وویل چې زه د همدې ټولنې یوه غړې یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم، ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه، تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبختانه به ووایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم.
اوس هم ورځمه د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلم چې له زینب افغان څخه به یې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلی سلام علیکم زمیر رحمان خبری کوم دی خوست ول ازادی میدان ته پښتنه دی افغان خوست ته په دې ډول دی چې کوس مونږ وګورو په ترپیستو کې دی خدو ستوندې زیات دی دوی ته دوی څه پلان لري اوس بل خصوص دی مخکې دا ونه وخت چې مان هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ازادی میدان خو امن لرونکي ولسوالۍ ته دی هغه خدو دی ستوند پړه دو پلان لري چې ازادی میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتنه باندې
لومړی خو می منورو ته زیات سلامونه وړاندې کوم میرحمان وروره تم د زیزی میدان ولسوالۍ از زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم واقعته چې زه د جنت یو ټوټه بولم چې ډیر خیسونال ته پرته دي ډیر خیسونال ته موجود دي خلک هم ډیر درنه خلک دي ډیر ملمپال خلک دي زور نه ډیر منندو یم زمونږ د خوست ټولو خیسه او امن ولسوالۍ هم دغه ده زه تللی وم بشیر خور التما دی خزو ورز نه دی مور ورز وا دی مور ورز زیات المنزل کیږي دی خزو ورز المنزل کیږي اما موثریت ډیر زیات نه بولم هغه په دینه بولم چې په دې راتلیدنه کې یادی خزو ورز کوي المنزل کیږي دی مور ورز المنزل کیږي همدغه په مرکز کې المنزل کیږي همدغه تل مفتخ ویندي چې تو شوې د غلطولېږي دا زم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري مور ته باید څومره درناوی وکړو څومره احترام وساتو دی خزو حقوقونه زه خبره یم چې خزو کوم حقوق واړی څه ډول تر لاسه کوچی وکړو اما مسؤلیت په غزي کې زه بولم چې دغه په اطراف کې باید ول منزل شي اطراف ته باید مونږ لاړ شو او خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبري هغه خزي هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبري البته باید مونږ دغه برنامه جوړ کړو البته مونږ د دوی ورځي ول منځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي زما لومړی زوما په خوست کې بیاده کوم چې ازاز میدان ولسوالۍ ته می سفر کړی دی ما سره زه یوازې نه ومتري ما ډېر ډېر دینه کین تقریبا مونږ تر 25 پورې زمنګ د ټولنې نور غړي و دام را سره وي د زنه مو میوام وخیسته د بینر مم جوړ کو اټل ور سره په اړیکه کې ومه دی یو مکتب امیر وغه سره په تماس کې وو د شین می وخت سل د مور ورځ مېل تول منځله هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو د ځاز میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکارې پولیسو کې یاد کما یا په نور برخو کې دوی مړکیږي زمونږ ډېر خويندې دي چې حالته به سرپرسته پاتې کیږي زمونږ ډېر مرګانې دي چې هغه زماني وشل کیږي زمونږ ډېر مشومان دي چې هغه به پلار کیږي او ډېر خويندې دي چې به ورور کیږي ډېر دغه سیمې دلنه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته زه لرم هغه خزو نمونه مې ملیس کړل چې هغه زمانی په پولیس کې شهیدان شي او په کمپاین کې په نورو برخو کې شهیدان شي او د وطن دفاع لپاره کار کوي هغه کې شهیدان شي او هغه نمونه مې واخیستل البته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل څومره سمې وسو هغه کومک مې مرسته کړی دی مور ورځ مې ملته ول منځله او دې سره په څنګه کې هغه متعلمي خوندې چې هغه په اتم کې پلسم کې پیولسم کې هغه نن دې ته تشویق کړی ځکه چې زمونږ په ریډل واقعته چې ډېر خاروخیا واخیسته سره مونږ ډېر ښه خبرې وکړې دوی اړیکې مونږ سره اوس همشته تر اوسه پورې مونږ سره اړیکې لري زمو سره اړیکې لرم ان شاء الله پر راتلونکي کې به نور برنامه هلته مونږ نور کار به مونږ تل کوو دوی مو دې پورې وه حتی دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو زمونږ د ټولنې غړي یې تاسو باید دلته په فعالیتونو وکړي او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړي تعلیم څومره ارزښت لري تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړ شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کول شي یعنی هغه څه چې زمونږ د اوسه کې د لغه مو وکړل لومړی مونږ چې میدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم شاید ډېر خامې وپېژنې خو زه دغه ډاډ درکوم چې ان شاء الله پر اتلونکي کې به زمونږ سفرونه وي زمونږ فعالیتونه به ملته ادامه لري زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم څه مو چې په وس کې وي په دولت به مغه کوو او دنه مې هم دغه هیله ده یو چې وروره تاسو باید مونږ سره د خپل ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسئ د خپل ولسوالۍ ستونزې باید مونږ سره شریک کړئ ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي نو تاسو باید وروره مونږ سره یو لاس شئ مونږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو ان شاء الله مطمئن ته اوسېږي چې زمونږ سفرونه به هم وي او زمونږ فعالیتونه به هم وي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ
ستونزې خو واقعاً چې ډېر ستونزې په ښځو په افغانستان کې خصوصا خوست ولایت کې او یو څنګه دا چې تاسو د
مشران سره یاد یو لاغان سره ناش نکړی کنه په دې باندې چې خلک غنوت ورتيږي میراث باندې کې دې ته حقوق نه ورتيږي او بل دا چې خلک په بده کې ورتيږي یا ډېر بد غلط مثال په دغه ټاټې سن دی راوخله یو دا ورو سن نه تیر شي دا سبرای ورسره ته دوی سفر غنډی کنه طبيعي
وروره تا تم سلام وړاندې کوم. نوم می دی نوم دی وانه خصو په ډیر بخانی سره لکه دا ډیر خبر ته اشاره وکړه. شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پانی نه خپریږي. موږ راپور ورکو. موږ په دې حصہ کې مور خپل دی وسی کار مو کړی دی. پوس وخت کې زمونږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. پوس لنډ وخت کې به انشاءالله زمونږ دغه کمپاین پیل کیږي. دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو زیات غونډې جوړې کړو ځکه کورونا ده. دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلط شو. وروره خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که موږ فکر وکړو موږ او تاسو په ټولنه کې هغه پخواني انانات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دینی عالمان یاد کړم. هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکي. اول زموږ دینی علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپل لونه ودوینه مګر خرڅوي او هیڅ یو عالم دینی عالمانه دلدل چې خپل لور ته ورکړي میراث حق ورکړي وبخي میراث حق دوی نه دی ورکړي. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زور سره په ګردې موضوع کې ناسمه په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي ځکه دوی ملمانه ویزام او زیات فوکس مون په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خلکو لپاره ډیر کار وکړو. خوشبختانه اویلې شما چې په اوس وخت کې په بده کې خویندې نه دی ورکل شوی. مخکې به ډېرې زیاتې وي دغه ستونزو ته ډېره حاله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې وروسته پورې موږ بیا نه دي لیدلې. مخکې به کېدلې چې په ماشینوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به یې په قصاص کې ورکړه. دغه مسایل ته ډېره حل شوي دي. موږ هم خپل مبارزان په دې برخه کې کړي. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه چې موږ ترسره کړي دي خو په اوس وخت کې ازادي بدبختی یو سره لامل همدغه دی. زیات ولور یادوم چې ډیری کورنۍ ته د غسونې پیدا کیږي. زمونږ ډیری ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیال ته بیا دي مړ ژوندۍ پته نه لګيږي چې دای مړ کیږي او ژوندۍ راځي. خو مثال موږ او تاسو په ایران کې لیدل شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول. زمونږ ورونه دي د ماهیان خوراک شول سمندرونو ته واچول شول. دغه چې یو आवाज علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل دینه پکې په خاطر او کړي وی هغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجي را منځته کوي. په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیاته شوې ده. زموږ هیله هم دغه د سپورې برخه کې موږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او موثره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړ شي تر څو موږ اهداف ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتني ځواب شي وي او د دې د اخیری پښتنه دغه چې سوبری ته سفر کوي کنه ولې نورور زبه حتمان سوبری تم در زمزکه چې تاسو زمونږ ورونه یې سوبری زمونږ خایسه ولسوالی د زمونږ خایسه خلک ته پکې ژوند کی. نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبری ته هم در زم باک ته تلیه ما لشیر ته تلیه ما مسخیل ته تلیه ما ز میدان ته تلیه ما کالندر ته تلیه ما سوبری نه پاتې دي. ان شاء الله سوبری ته په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مې هیله هم دغه د یو لاس چې موږ د یو ځای فعالیتونه ترسره کړو یو ځای کار وکړو. ان شاء الله ارمه ده او د دې همکاري باید درسره ضرور ده.
تاسو د فعالیتونو لاله او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای شي چې د ولور ستونزې حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مہر په توګه باندې وهغه شې ته ورکول سي چې د هغې حق کیږي دا کوم شې چې ودیږي او دا هم چې ولور کاچې راټیټه سي. آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شوز باندې تاو ترخوالي نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنه کوي.
بشیر کور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خزو چارې ست دغه کار نه مختبو زیات دی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دیولور په مسله کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه ضرور بولم په دې کې باید ټول دخیل وسیږي هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ قومي مشران دی هغه کا مدني نهادونه دی هغه کا ولایتي شورا ده هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا دی وس کار نه دی هو زه په اوس وخت کې په دې نه زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلی چې د یو کار موثق په غزې کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېر خبرې وکړو زیات خبرې وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نه بلکېږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زمونږ ټولنې لکه مخکې مې زیات کړه چې اوس وخت کورونا دی موږ زیات برنامې نشو نیولې مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ولته څوک قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کړو موږ یو خطر خ جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څنډه دي زیات ولور چې دا دغه به د منځ ځي تا فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې کا چاره سنې تکیب کړی وی دی پر ځای چې د قضیاو کچا ټیټه شي د قضیاو کچا د تاریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده ایلته زړه زیات هم دغه بولم یو خدغه هم دی چې ډیر خلک وایي چې د غوړي مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو سیلتون دي دا هم د مخکې خلک د قانون نه خبره او مخکې خلک دی دین نه خبره او چې دغه حق لرما او د حق زچته تر لاسه کوم په کور کې په منی ظلم زیاتې کیږي زچته باید لاړ شم خرج جاری ست لاړ شم چیرته عریضه وکم چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک پوه شوې دي زکه د رسنې نام دغه خبر نه خبريږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم نو دې په خاطر دغه کچه زیات نه بولم دې کولای شي چې حالت لاړ شي حالت خپل څنګه درچ کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لورشوي نه دی بیا هم د سره پڅنګ کې د غسونځي چې د منځ نه زی د سونځي شنورم فارخيږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ او تاسو وکړي د سوالاتونو راغلي دي په ډېر کورنۍ کې ډېر سونځي مشکلات اوس نشته لکه ډېر په خواخه زو بچ د مونږ وختونه تیرول ډېر په خوانې مرګانه چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نواکته چې ډېر تکلیفونه په دې باندې تیر شوی دي په اوس وخت کې په خازو باندې غډول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسونځي مشکلات په کورنۍ کې نه هلکې کې زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کې نسونو خلک مراټول کړ ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له ارخص سو مثالم تاسو ته ایدول شم یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدل یو خور و هغه چې کله واده کړ په ډیر زیات نرخ نه واده کړ معلومات راته نه کیږي خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا 1,000,000 پورې وو دا 1,000,000 پور ډیر زیات دی په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خلکو مشکلات سنځي ډیر دي اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا غوړ مجبور شو چې ځکه خزه کې نست ډیر وخت پورې تل کې نست زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې خزه سوق واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زره نور واده شي ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چټه کوله چې ته خزه شي راوړلې خزه د پردی کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ور کوي نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیاته کینی سای خو لاس واچول دی خو په وظیفونه کې ځکه اتل کډیر زیاته پیسې دي هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلان زمکه خلاص کړه اول خبر غل کورنۍ ته دا خبر وکړه چې دومره پیسې وس واخلای مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خو لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ په خپل کور کې شوکل خمد دومره سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دې ته د خپل اوتاک سامان واخلي نور پیسې مونږ نه لرو کتا سو کښره ته ودرېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کوو خو مونږ سره واده وکړو د پرده پټ شي او هغه فامیل ورته نه درېدل ورته چې یو روپۍ چې پکې کم وي بیا مونږ خپل لور ته ستنه شو درکول یو روپۍ چې کم وي نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه مونږ په مونږ پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکر هډوکی بولي څومره تکلیف چې کومه راشي څومره مصیبتو کې چې مونږ شوو کوم د خپل پلار نیکر هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅ کړه ازمکه یې خرڅ کړه ټول پیسې ورکړي کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه نایو پسې درې موټر را ډکو دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سوته غاخ په خوله پاتې شو نو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته حیران و چې د څه ډول سامان ورته خېستی دا چې شی دی نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره دی پټرول وبښکاو په لاس کې دی پټول موټر باندې و په شاله لکه وبو په قسم ته و په شاله ورلګی تی ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدل شو یعنی د دواړو خلکو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعته چې دې په کیسه ته موږ نور ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نور کیسې کې موجود دي ټول مشکلات ټول تاریخواله ټول ستونزې چې رامنځته کیږي دې پر ځای رامنځته کیږي ویل چې تا زه دومره مجبور کم چې زه مزمکه خرڅ کړم زمزمکه ته دې ونه کتل زه ساپو درې موټر سامان باندې ستکم چې ماته دې راوړي دي یعنی غټه ستونزه ده چې دی ول ور دي زیاتوالی لوي دې رامنځته کیږي او ډېر می دغه سينور هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوشته وکي هغه نفر چې ورسته بختنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه دې ځای ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا او ته نفر د مايان خوراک کیږي سوګي سوځوي سوګ هلته د یخنې نمړ کیږي سوګ دلوګي نمړ کیږي یعنی ولې موږ تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په سو کې جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکړي کې مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه مونږ ولورد مر زیات کړي دي چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځي واقعته چې دغه دی افسوس زاید مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملی کو چې مونږ ته اسلام راخیل دی هغه څه مونږ مونږ چې مونږ ته اسلام را خودلې دي اسلام کې دومره زړه ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوښ کړی هغه په هر صورت چې وی هغه کا دی ولور کی وی هغه کا په نو دی کور په نورو مسائل کې وی ظلم اسلام نه دی خوښ کړی اسلام دی دوستي دین دی او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي واقعته چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ ورونه دي چې دوی مخازه کوي تعلیم افتا خزه کوي تعلیم افتا خزه خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور خزه ته یو نفر کولی شي څلور خزه وکړي خو بیا هم دې ورونه ته مونږ دغه خبره یادو او دا خبره مرتکو چې دغه جواز تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه آیا ته خبرې چې د څلور خزه باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زمونږ پیغمبر یو لس خزه کړی وی د ور سره څه ډول چالان کولو د ور سره څه ډول برخورد کولو هیڅ په منځ کې توپیر نه وو نو د دې خیر د کا دوی خزه کوي کسلور خزه کوي اول ورته ز د سپرختنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتیږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه به دی خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې تا کولای شي سرور خځو کې دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خځه څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس ته کولای شي بل خځو کې او بل خځه چې کله وکړه وروره ته باید د دوه خځو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي یو خځه چې په کومه سترګه ګوري بری خځه ته بم په ماغه سترګه ګوري یو خځه چې سره وړي بری خځه ته بم ماغه راوړي هر څه کې پیسې کې بم باید فرق نه په لباس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو په دې کې مهمه مثال هم شوی دا چې زمونږ دینی علماي بربر وایي د رسنۍ نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسېدو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکه روغ بیا چا پوښتنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دی خزی سره یې خښ ون کول او بل خزی ته دی خزی پر سترګ نه کتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف داسې فلچ شوی وو نو دیر انجام هم بیده شده چی تا دویم خزا کوی سا انجام به دیر اولوی
دیر مانن از زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زستاس ده خبرو پا تعقیب وکلم چی تاسو یادوانا وکلی چیز مر پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چی ده یوولس شزی پری وزای نوی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چی وفات سو بیا ده غو روست ده نور ودونه وکل ده بی بی خدیجه پجوان کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده همدا یو میرمن یو ته زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو که دیموکراسی نوی دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوی
دیموکراسی نوی نو رسانه بنوی
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړی